The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګلرس او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم وړاندې کوو تاسو ته اول د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو په افغان پایتخت کابل کې د نورو حملو خبرداري ورکړلې ده خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي د دوی پولیس او پوځ په هره ممکنه طریقه د خپل اولس حفاظت لپاره تیار دي د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران سره د کمی نوې اټمي لوزنامې لپاره غوښتنو یو پراخه فهرست خپور کړی دی ویلي کچرې ایران خپل عربیه بدل نه کړه نو د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونو سره به مخ کیږي او د شام حکومت ګل پورس هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه دوی د پایتخت دمشق سویلی برخې نه د دایشتون لار د وتو لپاره د دغه ډلې سره تړون کړی دی او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته طالبانو په افغان پایتخت کابل کې د نورو حملو خبرداري ورکړه او په عام ولسی غږ کړه چې ځان د پوځي مرکزونو نه لرې وساتي چرته چې په ځانمرګي حملو او چاودنو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله عامو خلکو ته اوښتي خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو خبرداري په جواب کې ویلي د دوی پولیس او پوځ په هر ممکنه طریقه د خپل اولس حفاظت لپاره تیار دی او زیاته کړي دوی به توندلاري خپل غیر اسلامي او غیر انساني مقصدونو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي طالبانو له دې وړاندې هم عامو خلکو ته داسې قسم خبرداری ورکړي چې پکې تیر هفته د غربي ښار پر قبضه کولو ناکامه کوشش په خوم خلکو ته داسې خبرداری ورکړی شوی خو فکر کیږي دا اول ځل دی چې طالبانو د کابل اوسیدونکو ته داسې خبرداری ورکړی دی د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران سره د کومي نوي اټمي لوزنامې د پاره او د غوښتنو یو پراخه فهرست خپور کړی دی او ویلي دي کچر ایران خپل رویه بدل نه کړه نو د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه به پرې ولګولی شي د ګلفورز هیریټیج فاونډیشن نومې سلنې اداره کې د وینا په وخت مایک پمپیو وویل ایران د افغانستان طالبانو د لبنان حزب الله د فلسطین حماس او د یمن حوثي وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي مایک پمپیو خبرداری ورکړو که ایران خپله تګلاره بدل نه کړه نو بې مثاله اقتصادي فشار به پرې واچولی شي د شام حکومت د ګل پورس هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې دوی د پایتخت د مخسولي برخې نه د دایشتون لارو د وتو لپاره د دغه ډلې سره تړون کړی د شام حکومتي میډیا د داعش سره د تړون رپورټونه رد کړي او اعلان یې کړی چې د حجر الاسود او یرمو کیمپ باندې کنټرول ترلاسه کول د دوی لپاره یو پوځي ګټه ده د پایتخت دمشق سویل اړخته د دغه سیمې کنټرول کولو لپاره په وروستیو ورځو کې د شام حکومت سخته بمباري کړې وه وایټ هاوس وایي د ایران د بخنه واړم وایټ هاوس وایي د انصاف وزارت په د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په پلټنو کې د صدر ډونالډ ټرمپ هغه داوو هم پلټنه کوي چې وایي د ملک استخباراتي ادارې اف بی آی د ښاغلي ټرمپ کمپین باندې د جاسوسۍ لپاره خپل جاسوس وردننه کړو دا اعلان په داسې حال مخ ته راغلی چې صدر ټرمپ د دغه داوو د پلټنو غوښتنه کړې وه د امریکې او شمالي کوریا ترمنځ کېدونکې غونډې د کامیابۍ امکان په اړه شکونو تر څنګ صدر ډونالډ ټرمپ نن د نهه په ورځ په وایټ هاوس کې د سویل کوریا صدر مون جے ان سره لیدل کتل کوي دا څرګندېږي چې مون جے ان به د خپل دوه ګنټو ملاقات په وخت صدر ډونالډ ټرمپ تا د دې یقین ورکولو کوشش کوي چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره ملاقات یو تاریخي کامیابی ترلاسه کولی شي او امریکې د ګول پورس په منزویلا باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي او ولی بندیزونه د دغه ملک د درغلې ډک ټاکنو په وجه لګولې چې پکې اوسنۍ صدر نیکولس ماډورو په دویم ځل د شپږو کالو لپاره صدر ټاکلې شوې ده ډونالډ ټرمپ د ګول پورس یو صدارتي حکم لاسلیک کړی د کوم لاندې چې امریکایان د منزویلا سره د تیلو کاروبار کولو نه منع کړی شوی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. طالبانو په افغان پایتخت کابل کې د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي دی پولیس او پوست په هر ممکنه طریقه د خپل اولس حفاظت لپاره تیار دی، او دا چې دی باتون لاری خپل غیر اسلامي او غیر انساني مقصدونو ترلاسه کولو ته پرې نږدي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغان پوځ پر ضد د طالبانو حملې دوام لري او د نورو حملو کولو دړکۍ هم ورکړې ده. سیړنکار په دې خبره د تقسیم ښکار دي چې آیا افغان حکومت د طالبانو سره د صلح په اړه خبرې ودروي او کنه جاری وساتي. یاد دی وی چې د پرورۍ په میاشت کې افغان صدر اشرف غنی طالبانو ته بغیر د کوم شرطه د روغې جوړې وړاندیز کړی و، تر دې چې دغه طالبانو ته یې د یو سیاسي ګوند په حیث د پیژنګلو خبره هم کړې وه. په مرکزی افغانستان او غربي برخو کې د پوځ پر ضد د خونړیو حملو وروسته طالبانو په کابل ښار کې د پوځي مرکزونو نه د لرې اوسېدو امر عام ملکی خلکو ته کړی دی، او وایي چې ډله به یې دغه مرکزونه په هدف کوي. د ګل پوره سرون جاری شوې بیانیه کې طالبانو ویلي دي چې د پوځي استخباراتي او نورو مهمو سرکاري ودانیو باندې دغه حملې یې د الخندق په نوم د سپرلی د عملیاتو برخه ده. دا دړکې په داسې حال ورکړې شوې دي چې په کابل کې څو میاشتې وړاندې طالبانو د هغه خونړۍ موټر بمې چاودنې ذمواري په غاړه اخیستې، کومه کې چې د سلو نه زیات عام ملکي خلک وژل شوي وو. وایس اپ امریکا ته د طالبانو پخوانی غړي وحید مجدا ویلي د امریکایانو سره لوزنامې ته د رسیدو نه وړاندې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي. دې زیاتوي چې طالبان ګمان کوي افغان حکومت د امریکا ګوډاګې دی او د دوی وړاندیز ته ځواب هیڅ معنی نه لري. په افغانستان کې یو څېړنکار محمد جواد رحیمی وایي چې طالبانو نه دا تمه ساتل چې دروغې جوړې وړاندیز ته به مثبت ځواب ووایي، نو دا به داسې وي لکه په اسمان کې چې څوک محل جوړول غواړي. وایس اف امریکا ته ښاغلی رحیمی وایي کله چې طالبان خبرو ته کېناستل نه غواړي، نو بیا افغان حکومت له پکار دی چې د خپل نړیوال ملګرو ملکونو په مرسته ګرد ملک طالبانو پر ضد په سختۍ سره پوځي عملیات وکړي. دی وایي چې په نږدېیو کې ترخګره پیښو کې معلوم شوه چې طالبان د پاکستان او ایران په لاسو کې دي او د هغوی په خولې جنګیږي، کوم چې عام خلک وژني، افغان پوځ او نړیوال عسکر هر ورځ وژني. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې افغان حکومت ته په سفارتي کچ د پاکستان او ایران سره خبرې کول پکار دي چې د تشدد څخه لاس واخلي، او دا چې همدا دوه ملکونه دي چې په افغانستان کې ترخګر روزي او ورته مرستې ورکوي. دواړه ملکونه دغه تورونه ردوي چې ګنې په افغانستان کې د ترخګرو سره کومې مرستې کوي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امرالله امان وایي چې طالبان اوس تقسیم شوي او دغو کې ځینې ډلې د افغان حکومت پر ضد حملې کوي. دی وایي کله راهسي چې طالبانو د عمري او الهندق په نوم باندې فعالیتونه شروع کړي دي، نو دغه ښایي چې دوی د بریدونو لار خپله کړې ده او افغان حکومت په دفاعي حالت کې ځان غورځولی دی. امرالله امان وایي چې افغان حکومت لا هم د هغه طالبانو پر ضد پوځي عملیات کول پکار دي کوم چې د تشدد لار خپله کړې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت د افغانانو په مشرۍ کې او د هغوی په خوخه د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د قومي سلامتیا مشاور جان بولټن وایس اپ امریکا ته وایي چې زما په فکر مونږ چې څه غواړو هغه دا دی چې افغان حکومت ته مشرۍ خپل لاسو کې واخلي. دی زیاتوي چې مونږ به ګورو طالبان او نورې وسلواله ډلې چې افغان حکومت ته یې خطر جوړ کړی هغوی رښتیا هم روغه جوړه غواړي او کنه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د خبرو اترو په حق له دغه دریز په داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان نیخ په نیغه د امریکا سره خبرو ته کېناستل غواړي، خو امریکا دغه وړاندیز رد کړی دی. د ناټو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان نیکولسن تیره هفته ویلي وو چې موږ او نړیواله ټولنه د دې جګړې پر امن حل غواړو، خو تر هغې وخته که ضرورت وي نو موږ به تاسو د یعنی د افغان حکومت سره ودرېږو تر څو چې دایمي امن راشي. د افغانستان صدر اشرف غنی وایان دواخان مینپال وایس اف امریکا ته ویلي د افغان حکومت چې د صلح کوم وړاندیز دی نو دا ځکه چې د افغانستان اولس هم دغه غواړي. دی زیاتوي چې موږ بغیر د کوم شرطه د روغې جوړې وړاندیز کړي. دی وایي چې دروازې د هغه وسلوال ډلو لپاره خلاصې پرتې دي څوک چې افغانان دي او امن غواړي، خو افغانستان حکومت به د شرخوخو پر ضد جګړه ضرور کوي. د افغانستان د صلح عالي شورا چې ورته د وسلوالو سره د روغې جوړې د کولو ذمواري ورسپارل شوې دعوه کوي چې د صلح امکانات لا اوس هم موجود دي. د شورا ویان سید احسان طاهری وایس اپ امریکا ته وایي چې موږ ته راپورټونه د مختلفو ذرایعو او میډیا نه ترلاسه شوي چې وایي طالبان او وسلوال ډلو مشران خپلو کې سلا مشورې کوي چې څه ډول د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان صلح عالي شورا نائب مشر عبدالرحمن سلیم وایي چې جګړه امن ته لار نه هواروي. کله چې دنه پښتنه وشوا چې طالبانو څخه د مثبت ځواب انتظار پکار دی نو د اوویل بالکل پکار دی. خدای زیاتوي چې دا هم ضروری ده چې پرې د باو د پوز لخوا سیاسي او مذهبي ډلو لخوا هم وساتل شي. دی وای اوس یا بیا خو بل اخر به آماده کیږي او طالبانو سره بل کوم لار نشته سوا د دینه چې د روغې جوړې خبرو تراشي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران سره د کمی نوی اټمي لوزنامې د پاره د غوښتنو یو پراخه فهرست خبر کړی دی. ویلي کچري ایران خپل رویه بدل نه کړه نو د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. نوموړي دا خبرې دلته په واشنگتن ډی سي کې د هریټیج نومي ادارې چې د ترلنې اداره ده هغې کې د بنا په وخت کړی دي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د خبرې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو تیر ورځ د هریټیج فاونډیشن نومې څېړنې ادارې کې د وینا په مهال کړي او ویلي دي ایران دی د افغانستان طالبانو، د لبنان حزب الله، د فلسطین حماس او د یمن حوثي وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. یاد دی وی هم دا میاش د امریکا صدر ډانلډ ترامپ د ایران سره د اټمي معاهده ماتولو اعلان کړو. د ایران سره د کمینوې معاهده د پاره په شرطونو کې مایک پمپیو وویل دا شامل دي چې ایران به د اټمي وسلو په تکل کې هلې ځلې د همیش لپاره ختموي، د بیلستیک میزایلو پروګرام نه به لاس په سر کیږي او په منځ ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته کوونکې هلې ځلې ودروي. مایک پمپیو خبرداری وکړو که ایران خپل لاره بدله نه کړه نو بې مثاله اقتصادي فشار به پرې اچول شي. هغه وویل کله چې دغه هر څه سر ته ورسي نو دا به د تاریخ تر ټولو سختې پابندۍ وي. مایک پمپیو زیاته کړه د تیرو سو کلونو راهیسې د ایران حکومت په منځ ختیځ کې جنګیږي، خو زموږ د بندیزونو لګولو وروسته به ایران د خپل اقتصاد د ژوندي ساتلو په جنګ کې اخته شي. د مایک پمپیو د خبرو ته په ځواب کې د ایران صدر حسن روحانی د امریکا دغه دړکې رد کړې دي. هم تیر ورځ د ایران په سرکاري مطبوعاتو خپور کړی شوی بیان کې نوموړي صدر ویلي چې د نړۍ او ایران لپاره دغه فیصلې حق امریکا نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د نن ورځې نړۍ دا نه قبلوي چې امریکا ورله فیصلې وکړي ځکه چې هیوادونه خپله ازادي لري. د صدر ترامپ انتظامیه د وړاندې څخه ویلي وو چې په ایران به هغه بندیزونه بیا نه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 نیوکلیایي معاهده لاندې لري کړی شوی وو. څېړونکي وایي ایران به د امریکا د دغه غوښتنو مخالفت وکړي. ټریټا پارسی د نیشنل ایرانیان امریکن کونسل صدر ده وایي د هر لحاظ نه داسې ښکاري چې د دې تګلارې هدف د کامیابۍ پر ځای ناکامي ده. د پمپیو غوښتنې په داسې انداز کې دي چې نوو مذاکراتو امکان پکې رد کړی شوی دی. په ایران اقتصادي بندیزونه د کال 2015 د معاهده وروسته نرم کړی شوي وو. ایران سره دا معاهده امریکې، روس، فرانس، برطانیې، چین او جرمني لاسلیک کړی وه. د معاهده د لاندې ایران د یورینیم جوړولو عمل ودرول دي او د دې خبرې ته راضي شوي دي چې په هیواد کې د یورینیم تیاره برخه دی د هیواد بهر منتقل کړی شي. په دغه بدل کې غربي قوتونو په ایران خپل اقتصادي بندیزونه نرم کړي. صدر ترامپ د شروع راهیسې د ایران سره شوی معاهده مخالفت کوي او وایي دا یو ناقصه لوزنامه ده. چې د پخوانی صدر باراک اوباما په دور کې لاسلیک شوې ده. صدر ترامپ وایي د ایران د میزایلو په پروګرام دی هم بندیزونه ولګولی شي. ایران په وار وار ویلي چې اټمي پروګرام یې د وسلو جوړولو لپاره نه دی بلکې د پرمنه مقاصدو لپاره دی. د امریکا برعکس د ایران د معاهده یورپی فریقین د دې حمایت کوي او وایي پر ځای به یې ساتي. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي یورپی هیوادونه د معاهده پر ځای ساتلو لپاره کافي سیاسي کوششونه نه کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوې دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
په ایران د امریکای د تازه بندیزونو له سببه د افغانستان تجارتي منصوبو ته د نقصان رسیدو د خطرو په موضوع د رایټر خبر رسانې ادارې یو تفصیلي ریپورت په عالمی اخبارونو کې خور شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې ایران سره د شوی اټمي لوزنامې نه د رستو کېدو او په ایران د بندیزونو د بیا لګولو د صدر ترامپ فیصلې نه یوازې د افغانستان د اقتصاد لپاره یو اهم منصوبه په لویه خطره کې اچولې ده، ولی خپل د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په باب لا د امریکایي حکمت عملی یو اهم مقصد هم تالا ترغ کې دو سره مخ کړی دی. ریپورت لیکي چې په ایران کې د چابهار د سمندر بندر منصوبه د هندوستان په امداد سره د رسول عمل روان دی، کوم چې بي سمندر هیواد افغانستان د پاره د لکونو ډالرو د مالیت تجارتي لار ثابتې دی شي او پاکستان باندې د افغانستان تکیه هم ختمې دی شي. د افغانستان د اقتصاد په خپل خپو د اودریدو له سبب به د افغانستان د خارجي امداد متاجي هم ختم شي او د کوکنارو ناوړه کاروبار به په هم لوی ډزخري کم چې د طالبانو د آمدن لوی ذریعہ ده. رائټر خپل ریپورت کې زیاتی چې په ایران باندې د بندیزونو د سر دوباره لګولو د صدر ترامپ د فیصلې تر مخه به هغه مالی ادارو باندې جرمانی لګولې شي چې ایران سره لین دین کوي. په دې د چابهار بندر مستقبل په خطر کې پریوته دي او بانکونه ورله اوس د مالی امداد ورکولو نه رستو شوي دي. د هندوستان د یو ستر سفارتکار وینا ده چې د صدر ترامپ فیصلې مونږ د چابهار بندر د استعمالولو په لوزنامو په سر دوباره نظر ثانه کولو مجبور کړیو. د هندوستان، ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت دا اکی یو سودمن لار ده، خو اوس حالات غیر یقیني شوي دي. په دې معاملې وایټ هاوس نه د تبصرې کولو د خواستونو وایټ هاوس سره جواب ورنکو. رائټر خپل ریپورت کې زیاتی چې افغان تاجران په قانوني طریقه د مالی ادارو په ذریعہ د تجارتي لین دین نه د مایوسه کېدو ورستو د پیسو ټکو د لیګلو را لیګلو زوړ حواله نظام ته پتلو مجبور شوي دي، کم چې خالص د ادبار په بنیاد روان دی. د نیویارک یونیورسيټي د بین الاقوامي ملګرتیا د مرکز د بارنټ روبن وینا ده چې د امریکای د ایران پالیسي د امریکای د افغان پالیسي پر ضد ده. رائټر د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډنګولو د پاره د امریکای د حمله او ولسکاله پوره شوې دي، خو افغانستان نن هم د دنیا د ټولو نه زیات نیسمن ملک دی او په خارجي امداد ژوند دی. د افغانستان چارواکو خپل پوره وس چار شروع کړی دی چې افغان کمپنۍ د امریکای د بندیزونو ځینې آزادی کی، خو دوی په خپلو دې کوششونو کې لا کامیاب شوي نه دي او د واشنگتن د جواب په انتظار دي. د افغانستان د ایوان تجارت او د صنعت مشر عتیق الله نصرت وایي چې مونږ غیر یقیني حالات سره مخ یو، مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې څه روان دي، مونږ په انتظار یو چې څه کومه به پیښیږي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شام حکومت د ګلپورز هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې دوی د پایتخت مخسولي برخې نه د داشتون لارې د وتلو لپاره دغه ډلې سره تړون کړی دی. د شام پوز جنرال کمانډ د ګلپورز په ټلویزیون باندې جاری کړي بیان کې د برموک بخنه واړم د یرموک کیمپ او الحجر الاسود سیمو د پورا کنټرول کولو اعلان کړی دی. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د شام ځواکونو ویلي چې د دمشق کنټرول په مکمله توګه ترلاسه کړی. په شام کې په صورت حال نظر ساتونکي یو ډلې ویلي دي چې د داعش وسلوالو سرشار دمشق سره نږدې خپل اخیری سیمه پرېښتې ده. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس یا په شام کې د انساني حقوقو د سارنې ډلې ویلي د داعش وسلوالو او کورنۍ د پرموک نومي فلسطینی ماجر کیمپ څخه د اتوار یک شنبه په ورځ وتل پیل کړل. د داعش وسلوالو او کورنۍ په بسونو کې د دمشق په مشرق کې صحرا په لور تلل. د شام سرکاري ټلویزیون د سی اکسونه ښکاره کړي چې د شام ځواکونو بیرغونه پورته کړي او هم تغه سیمې ته ننوتي. د شام یو فوزي چرواکی وایي چې دا په دمشق کې آخري جګړه وه، او وایي چې زه ډېر خوشاله یم، اوس به دمشق ته پخوا په ډول وي، نوري به په کې وینې نه بیږي. د شام ځواکونو د دمشق د نورو سیمو په ډول په یرمو کې هم هغه ډول سخت عملیات وکړل چې په کې وایي بریدونه هم شامل وو. د اسوسییټ پریس خبري اداره وایي د شام حکومت او داعش ترمنځ د دمشق په جنوبي برخو کې ډزبندي د تیرو څلوېښت ګنټو راهیسې پر ځای ده. د شام حکومتي خبري اداره دا خبره رد کړې ده چې د داعش وسلوالو ته د ډزبندي د لوزنامې لاندې د وتلو اجازه ورکړل سبب. د صدر بشار الاسد ځواکونو یو میاشت وړاندې د دمشق په جنوبي برخو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. د 2011 کال وروسته دا وړومبی ځل دی چې حکومت په مکمله توګه په سرشار خپل قبضه پر ځای کړه. په یرمو کې هغه فلسطینیانو ژوند کوي چې په کال 1948 کې د اسرائیل ځا وتلی وو. د داعش ډلې لیاوس هم په شام کې د ګولان هایټس یو کوچنی برخه په قبضه کې لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای او شمالي کوریا ترمنځ د کېدونکو غونډې د کامیابۍ امکان په اړه د شکونو ترڅنګ صدر ډانلډ ټرمپ د نه پورس پوائنټ هاوس کې د سویل کوریا صدر مون جای ان سره لیدل کتل کوي. وایس اف امریکا یو رپورټ کې نور حال تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا مشر مون جے اون او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د دو ساعتو په دغه ملاقات کې د صدر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ را روان میاشت کې دونکو ملاقات ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې اترې کیږي. د سیړنیز ادارې ویلسن سنټر کې د کوریایي مرکز مشر جین لی وای امکان دې صدر ټرمپ په دغه ملاقات کې ځنې سختې پوښتنې هم وکړي. دی وایي زه ګڼم چې صدر ټرمپ به د صدر مون نه ځنې سختې پوښتنې کوي، لکه دا چې شمالي کوریا به په کومو خبرو راضي کېدی شي، او بیا د شمالي کوریا د مشر لخوا په نږدېو کې ورکړې شوې دړکه چې دوی به د 12 جون د غونډې نه پشا کیږي. د ځینو چارواکو تر مخه صدر ټرمپ د خپلو سلاکارانو نه دا پوښتنې هم کړې دي چې آیا هغه د سنگاپور غونډه کې ګډون وکړي او کنه. په واشنگټن کې بیا ځینې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط په جنوبی کوریا تور لګولې ده چې دوی په شروع کې صدر ټرمپ ته د شمالي کوریا د مشرانو د اټمی وسلو پر خودو په حق لا صدر ترامپ ته سوایي خبري کړې دي. دغه خبره بیا ځنې بهرني خلک هم کوي. د پوسان پونتون د پولیټیکل ساينس پروفیسر رابرټ کیلی تر مخه صدر مون کې د شي صدر ترامپ ته ځنې داسې خبري کړې وي چې صدر ترامپ او د شمالي کوریا مشر د تیر کال په شان او د جنگ د خطر او د دړکونه ډکه خبره ونه کی. تیر کال دغه حالاتو د جنوبي کوریا خلک هم اندېښمن کړي وو. د اسوسییټډ پریس یو پخوانی بیرو چیف یا ځای مشر لی بیاګنی چې صدر مون دا غواړي چې د سالیس رول ولوبوي او دا نړۍ ته وخایي چې د دغه هوا د واشنگتن ترمنځ په لویه کچه نږدې اړیکې دي. خو د زیاتې زما په فکر ډېرې سخت خبرې لا هم پاتې دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
هر وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د داعش د مشر د ابوبکر البغدادي په سر د اخوی شوي انعام مالیت 25 ملیون ډالرو ته زیات کړی دی. د ابراهیم اواد ابراهیم علي البدري په نوم هم یادیږي او د داعش یا د دولت اسلامیه ستر مشر دی. د امریکې د ترهګرۍ خلاف په هلو ځلو کې د هر څه نه بالا خبره د امریکې د خاورې او د امریکې د خلکو تحفظ کول دي. لکه څنګه چې امریکې د داعش خلاف فوزي عملیات زیات کړي دي، دغه شانې د داعش د قیادت خلاف د معلوماتو د پاره خپل زیاتې وسیلې هم په کار راوستې دي. د کال 2014 په جون کې داعش د شام او د عراق په ځینو سیمو قبضه وکړله او دغلته د یو اسلامي خلافت او د ځان د خلیفه کېدو اعلان وکړو. د تیرو څو کلونو راځي داعش د جهادي ډلو ځان سره په ملګري کولو کې کامیاب شوی دی. دینه علاوه په ګړد د دنیا کې ډیر خلک ځان سره ملګري کړي هم دي او ډیر خلک امریکا کې ترهګر حملو ته هم جوړ کړي دي. د البغدادي په مشرۍ کې داعش په مشرق وسطا کې په زرګونو بیګنا خلک وجلی دي. دینه علاوه د جاپان، برتانیې او د امریکې نه برامتکړي کسان هم وجلی دي. داعش د خپل خلافت نه بهر هم د ترهګر حملو حکم کړی دی. امریکې په کال 2011 کې د خپل انتظامی 12204 نمبر حکم تر مخې د عالمی ترهګر ګرځولې دی. په داعش او القاعده باندې د بندیزونو لګولو په باب له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل کمیټه هم په د بندیزونو لګولې دي. دغه وخت البغدادي په عراق کې د القاعده مشر وو. که چاته د دې سړي په حق له معلومات وینو، د امریکې نږدې سفارتخانی یا کونسلیټ سره یا دی د www.rewardforjustice.net په وپاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته رابطه قائمه کی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پلټنې کولو ضمانت ورکوي او دا چې مخبران به چاته نشي ښودلې. که ضروري شوه نو امریکا د دوی نورو ځایونو ته د بوتلو ته هم تیاره ده. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې د کال 1940 نه تر اوسه پورې د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات رقم په 4.5 کسانو ویشلې شوی دی. دې کسانو داسې معلومات ورکړي چې د هغې له سوابه تر هغر ان په موقع نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوریدونکو هم په دې ځبان د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن سهار د دریو غنټو د خبرونه سرته رسیږي. د محمد اکرام د خپل پورا ډیوه ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.